اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلې خبرونه ته ستړي مشي ز بشیر ګواخمه او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې بس تاسو کوربای ل لاسو ته خاطر یو لسو بجو په دې غړې کې تاسو به لبیل ریپورتونه لرو او په اخره کې تاسو ته اتلان اونیز پروګرام درورو دازل په اتلان کې د خدایي خدمتګار تحریک په اړه د لړۍ دوهمه برخه در اورو د پنجاب په اٹک کې د پاکستان د فضائي په یو هوایي میدان بریټ شوې د غي معلومات ورته درکو نور ډېر رپورټونه هم لرو خاول ملیحه مرزاده خبرونه اورو
السلام علیکم او ستړي مشي ته ټولول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې په کامره خار کې منحاس ایئر بیس باندې وسلوال بریچ شوی دی په پېښور کې پولیس وای په بورو کې بند د کسانو مړی یې ترلاسه کړی دی او د اسلامي هیوادونو تنظیم د اسلامي هیوادونو اتحادیه کې د شام خړی توپ معطل کړی د خبرونو تفصیل د پنجاب په اٹک کې د پاکستان د بحریا پوسټ پر یو هوایی میدان وسلوالو برید کړی چارواکي وایي دا اته مشکوک وسلوال وو چې ټول وژل شوی دی په برید کې یو پوځي هم وژل شوی دی او درې نور زخمیان دي د پاکستان د بحریا پوسټ ویان رسنیو ته ویلي چې په برید کې په میدان کې یو جاز هم خراب شوی دی د چارواکو په وینا برید د شپې پر دوه بجو پیل شوی او د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ نښته تر دوه غنټو روانه وه چارواکو ویلي چې برید کوونکو سره جدید وسلې وې او ځانمرګي واسکټونه یې اخوستي وو د دې پېښې په حواله یو انکوایري بورډ هم جوړ شوی دی چې د معاملې تحقیق وکوي په پېښور کې پولیس وای په بورو کې بندو د شپږو کسانو مړی یې ترلاسه کړی دی دغه مړی د بیلابیلو تاڼو پولیسوالو موندلی دي په دې کې د سربند تاڼې په حیدرآباد کې په پټو کې دوه جسدونه موندلی دي چې د پولیس چارواکو په وینا تشدد پرې شوی او شناختي هم شوی دی په دې کې یو تن د هنګو او بل تن د بډویرې اوسېدونکي دي دغه شان د چمکنو پولیس اطلاع ورکړي چې دوه مړی یې د بودلی په کلي کې موندلی دي د دغه دواړو کسانو پېژ هم پېژنګلو شوی ده بیا د متر پولیس تاڼې دوه مړی ترلاسه کړی دي خو داغوی شناخت نه دی شوی د سیمې پولیس وای په تیرو دوه هفتو کې دا شپاړس مړی دي چې دوی یې ترلاسه کوي چې دا معلومه نه ده څوک او ولې دا کسان وژني د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې ناسرګنده وسلوالو د ګوملزان ډیم پروجیکټ اته کارکونکي تخته ولیدي په جنوبی وزیرستان کې د خفیه ادارو او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وای تیر ورځ د دغه پروژې کارکونکي د ټانک ډیر اسماعیل خان په لور روان وو چې نامعلومه وسلوالو پرې بریدو کړ او سره د ګاډو له ځان سره تخته ولیدي دا نه ده معلومه چې یاد اهلکار چرته بیول شوی دی په تخته ول شو کسانو کې انجینیر سب انجینیر د امنیتي ځواکونو درې سرتیري دوه ډرایوران او یو خانساما شامل دي د بریټ پرا تر دې دما چا په غړن نه داخسته د په داسې حال کې ده چې د یاد ډیم پروژه د کار په اخیری مرحلو کې ده افغان چارواکي وای په داروستیو کې د پاکستان سرحد د پاکستان سره په سرحدي سیمو بمباري کې زیاتوالي چې د دواړو گاونډیو ترمنځ یې تعلقات کړکیچن کړی دي د تحقیق لپاره ورسره یو تړون ته رسیدلې دي د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی ویل یو ګډه پوځي ډله به د پاکستان سره د هیواد شرقي سرحدي سیمې ته د پلټنو لپاره لیږل کیږي خو فیضی په دې اړه نور معلومات ورنکړل دا سرګندونې لاغي وروسته مخې ته راغلي دي چې د نهې پورس په مکه کې د اسلامي هیوادونو تنظیم سرمشی زغونډې پر مهال کرزی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نه غوښتنه وکړه چې په افغان سیمه دې بریدونه بند کړل شي ایمل فیضی زیاته کړه دوی افغان ولسمشر د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د سرحدي سیمو بمباري بند کړي هغه ویل په افغانستان کې د پاکستان د اړخ نه بمباري د پاکستان او افغان وګړو ترمنځ په ملګرتیا منفي اثرات غورځوي او دا چې دغه حمله دې سرتر سره بند شي دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي په پاکستان تورونه لګوي په وروستیو میاشتو کې د دوی په سرحدي سیمو د پاکستان لخوا راکټي بریدونه سیوا شوي دي خو پاکستان دا تورونه ردوي د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی په 55 اسلامي غړو هیوادونو مشتمل اتحادیه کې د شام غړیتوب معطل کړی دی چې وجه یې د ولسمشر بشار الاسد لخوا له تشدد سره د بلوو چکول خای د دغه ګام منځوري په مکه کې د او آی سی سرمشري زیخونډې په دویمه ورځ ته ایران لخوا د مخالفت باوجود مخې ته راغله امریکا د او آی سی د فیصلې هرکلی کړی دی او وایي چې د اسد رژیم ته یو قوي پیغام رسوي دا فیصله له هغې وروسته مخې ته راغلې چې د الپو په شمال کې په ازاز ښار کې حکومتي هوائي بمباري کې د لکتر لګه شلو کسانو د وژنې رپورټونه راغلي وو عراقی چارواکي وایي د شورو په ورځ لږ تر لږه نهه کسان د هیواد په بېلابېلو برخو کې په وژون کې حملو کې وژل شوي دي. تر ټولو خونړې برید چې په شمال کې د دیالا ریاست په المقدده دیا سیمه کې په یو بازار کې په یو موټر کې بمی چاودنه وشوه او پکې څلور کسان ووژل شول. په یو موټر کې بله بمی چاودنه د دیالا ریاست په سرخار باکوبا کې وشوه چې پکې دوه کسان ووژل شول او نور یو شمېر ټپیان شول. بل لورې په موسل ښار کې هم وسلوالو لږ تر لږه درې کسان په دوو بېلابېلو حملو کې وژلي دي. د جرمنی پولیسو تیره ورځ څلور کسان د ایران اټومي بټیو لپاره د تکنیکی پروژو د انتقال په شکل له بندیزونو څخه د سرغړونې په تور ونیول. په دې څلورو کسانو کې یو جرمن تبه او درې تنه ایرانی نژاد جرمنیان شامل دي. نن سهار شاوخوا بخنه غواړم خواوشا نوی تنو پولیسو دا سلور تنه لشمالی خارونو هامبرگ او اولدنبرگ او ختیز خارگوٹی وایمر سخه اونیول. دا دی کسانو کورونا هم لطول چوی دی. ایکویډور بنن اعلان کوي یا د پټو معلوماتو خبرونکي ویب پاڼې د ویکی لیکس جوړونکي اولیان اسانج ته به پناه ورکوي او کنه. اسانج د 19 جون راهیسې په لندن کې د ایکویډور په سفارت کې ساتل شوی چې دا ډول یې د سویډن محکمې ته داغه د سپارلو مخه ونیول شي. په سویډن کې به داغه د جنسي تیری د تورونو په لړ کې محاکمه کیږي. د ایکویډور د خارجه چارو وزیر ریکارډو پینیتو د شروع په ورځ ویلي
د
وینن موږ ته د برتانیې لخوا په لیکل شوي حالت کې واضحه د ډکه ورکړل شوې چې که چېرته ایکویډور د اولیان اسانج د سپارلو نه انکار وکړي نو کیدی شي په لندن کې د دوی سفارت باندې یرغل وکړل شي. خو برتانیې د دې تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي. او د بهرنیو چارو وزارت ویان لخوا بیا ویل شوي دي چې برتانیې دې ته ژمن ده اسانج سویډن ته وسپارل شي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له ملیحا میرزاده څخه اوریدل. په دې غړې کې درته دا رپورټونه لرو. په پنجاب کې د پاکستان د فضائي پوز پر یو هوایي میدان باندې برید شوې ده. په دې اړه تازه حال درکوو. په سویلي وزیرستان کې د ګوملزام ډیم کارکونکو کې اته کسان تښتول شوې دي. همداراز په قبایلی سیمو کې اقلیتونه وایي چې دوی ته پوره ونډه په د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې نه ده ورکړل شوې.
موږ ته فاټه پاره د یو سینیټر راکې د ماینورټیز چې د 10 مینې چې دي ګروس په کومه اسمبلی کې بلوچستان او فاټه نه د ماینورټی ریپرزنټیشن نشته.
او په اونیز پروګرام اتلان کې درته د خدای خدمتګار تحریک د مقصد او نور ډیر څه درورو.
د دې ټول عمل په شاته کومه نظریه وا هغه دا و چې پښتنو کې قانوني شناخت څنګه راولي، سمایت څنګه راولي او د انسانیت پرستې مفکوره څنګه مخې ته بوځي.
د دې ترڅنګ بعد افغانستان او سیمې په اړه هم ډېر څه واوري. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د پاکستان په پنجاب کې د غلطا د فیزایی پوز پر یو هوایي میدان وسلوال برید شوی دی. چارواکي وایي چې برید کوونکي اته کسان وو چې ټول وژل شوي دي. په برید کې یو پوزي هم وژل شوی دی او درې نور زخمیان دي. په دې اړه لږ مخکې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې او هغه ته داسې معلومات راکړل.
د پاکستان د فضائیه چکم ترجمان دی د اغه د وینا سره سم چې بیګا د شپې تقریبا 2 بجې وی چې د اته حملاور چکم اغه د پاکستان ایئر فورس د تنظیم لاندې کامرا کچکم منحاس ایئر بیس ته په اغه باندې حمله وکړه. ولې چې کله اغه ایئر بیس ته داخل شو نو په دغه وخت کې چکم د پاکستان ایئر فورس چکم اغه ته سکیورټي اهلکار ولاړو نو اغه په ډومبه ډزو کو او دغه شانته لکه دا چکم حمله ودا اغه په طرفه مشکل شل نو په دې حمله کې یو سکیورټي اهلکار او د اپریشن چکم د بیس کمانډر چکم او د اپریشن مشري کوونکی د پاکستان ایئر فورس چکم ایئر کوموډور محمد اعظم او دغه په شمول دوه په شمول درې کم اهلکار چې هغه جوبل شو. په جوابي دزو کې د پاکستان ایئر فورس د ترجمان تر مخه چې اته وانه کم تر هغه چکم او هغه اته وانه په دې جوابي دزو کې مرکلل شو او دغه شان وسې علاقه کوم د هغه په مکمل توګه کلیر کړی شوې ده. خو له خواو شاکلو کې چې کوم دا سرچ اپریشن هم شروع کړی شوې ده او دغه شان د سیمې فضائي نگرانی چې کوم دا هغه هم دا وخت روان ده. د دې حواله سره یو انکوائری بورډ هم جوړ کړی شوی دی چې هغه به د واقعي تحقیقات کوي او دا خبرونه هم لکه مخې ته راغلي دي چې د دې حمله په حق لکه مخکې د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې دی هغه مخکې هم معلومات ورکړي چې په وشتم دغه روزي په وشتم باندې لکه دغه قسمت سره حمله کېدل شي. خو ولې دا چې کوم حمله ودی په دغه کې لکه کامیاب نشو پاکستان دا کوم د فضائي اهلکار چې کوم هغه حمله دغه ځکه وکړل شو. د دې نه علاوه دا خبرونه هم راځي چې د دې ایربیس کې یو جهاز چې کوم هغه ته هم نقصان رسولی شوی دی. نو فضائی ترجمان تر مخه چې بر وخت موږ د حملهورو چې کوم مخنیوي او هغه وکړل شو، نو دغه شان نور جهازونو ته چې کوم دی هغه هم نقصان ورنه رسیدل، بلکې دوی موږ یو مخصوص دي کې ایثار کړل او هغه ته دوی اته واڼه مړ کړل شو. نو دغه شانتې یو جهاز چې کوم دی هغه آر پی جی دغه حملې کې لکه هغه یو جهاز هم زیان رسیدلی دی، باقي نور چې کوم جهازونه دي نو هغه بالکل ټیک دي، لکه نور جهازونو ته کوم دی زیان نه دی رسیدلی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اوریئ او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په سویلي وزیرستان کې د ګوملزام ډیم باندې اته کارکونکي تختول شوی دی. دا چارواکي وایي چې د لاتروسه دانه د معلومه چې دا خلک چا تختول دي. په دې اړه زموږ همکار نور تفصیل لري.
سرګند وسلوالو د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم کې کار کوي اته کا سون پښتون په سویلي وزیرستان کښې د خوشحالي ادارو د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې په تښتولي کسون کښې یو انجینیر، یو سب انجینیر، د امنیتي فورسز درې سرتیري سره د یو پښتني او دوه ډرایورون شامل دي. دا ذرایع زیاتوي چې دا پېښه د پنځم په ورځ مازدیګر مال هغه وخت مخې ته راغلله چې کله تښتولي کسون په دوه ګاډیو کښې سواره د ګوملزام ډېر نه د ټانک د رسمیل خان په لوري روان وو چې دا څرګنده وسله والو د ټانک وانه په لار د مرتضا کوټ سره نږدې برید ورباندې وکړ. په تښتول کښې یې بریالي شول. وسله والو د تښتولو چارواکو دوه ګاډي هم د ځان سره بیولي دي. د پېښې په اړه یا چا هم قبوله کړې نه ده. دا دې هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې د ګوملزام ډیم جوړول بېخي په آخري مرحلو کښې دي او دلته د دې ډیم څخه د چین یوې کمپنۍ اخیستې ده، هغه یې سرپرستی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا پولیس وایي دوی ته د پېښور په بیلابیلو سیمو کې په بوریو کې بند شپږ مړي ملاو شوي دي. د دوی په وینا په تیرو دوه هفتو کې شپاړس دغسې مړي ترلاسه کړي دي، خو پېژندګلوي د ډېرو هغو نه ده شوې. په دې اړه خالد خان نور تفصیل لري.
شپږ دغه بورې کې بند لاشونه ملاو شوي دي او دا د پېښور په مختلف تانو کې لکه د سربند پولیس سټېشن هغې دوه لاشونه موندلي دي، هغه د اعتباد رنګ روډ سره نږدې په پټو کې دوه دغه شان په بورو کې بند مړي پراته او د هغې شناخت شوی دی او د هغې چې کله پوست ماتم شو نو دغه دوه کسان چې دي دا په سر باندې په یو ډز لګېدلي دي. تشدد هم پرې شوی دی او د هغې پېژندلو هم شوی ده. دا یو تعلق د هنګو سره دی، د پیرا اوسېدونکي دي او دغه شان بل کس چې دی هغه د بډبیرې پېښور اوسېدونکي دي. د دې سره بیا په چمکنو پولیس سټېشن دغه اطلاع ورکوي چې دوه لاشونه هغې د بودنی کلي کې موندلي دي، دغسې په بورو کې مړي پراته او د هغې هم دغه شوی دی پېژندلو شوی ده. هغې کې یو کس چې دی هغه د لړمې د چارسدې روډ سره تعلق لري او بل چې دی هغه د هزارې حویلیا علاقې سره تعلق لري. د هغې خپل شناختي کارډونه وو خو په هغې باندې دا پولیس وایي چې هغې باندې دغه شان تشدد نه کړی، ګولو نشانونه دي. نو د هغې د مرګ په پته نه دي کړي چې هغې په څه وجه مړ شوي دي. دوه نور لاشونه په بورو کې بند مړي هغه د مطرب پولیس سټېشن موندلي دي. هغوی هم دغه وایي چې دوی ته د دغه مړو هېڅ پته نه لګي چې دا دوی شناخت نه دی شوی. نو دا شپږ مړي پرون دغه پولیس د پېښور پولیس موندلي دي او دوی دا ویلي وایي چې دا خلک دا کسان چې مړي دي نو دا سینه چې ما وایي مختلف سیمو سره تعلق لري او د دې عمرونه لکه ځوانانو په دېرش کاله یا پنځه کاله دغه شان عمرونه. او د دې نه مخکې هم د پېښور پولیس دا اطلاع ورکوي چې په تېر دوه اونۍ کې لکه پنځلس ورځو کې دا شپاړس مړي دي چې دوی مومي خو هېڅ پته نه لګي چې دا څوک وژني او ولې وژني او نه د دې چا ذمواري اخیستې ده. خو زه به تاسو بشیر دا ووایم چې نن ورځپاڼې وګورو نو بیا په سواد کې روم دغه سه سلور مړ شوی دی او د هغه پاک له دا ولې کیږي چې هغه د سواد کوزه باندې نه نیول شو او هغه د امنیتي ځواکونو په هغه سره په هغه نیول او هغه دا وایي چې هغه د مختلف بیمارو په وجه مړ شوی دی.
اوریدونکو تاسو خالد خان واورېده چې دا شپږو مړو په اړه باندې تاسو ته حل درکو چې پولیس وایي دوی ته په بوریو کې بند ملو شو دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل اداره کې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کینی کړې خبرې راخستی چې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه د پاکستان خپله جګړه ده. نوموړي دغه راز د ترهګرۍ ضد د پاکستاني قانون کې د بدلون په خبره هم ټینګار کړی دی. خو د ورځپاڼې په وینا تر هغې چې د پاکستان دننه ځینو ته د ښو او ځینو نورو ته د بدو ترهګرو په سترګه د قتل کېدو پالیسي له منځه تللې نه وي، د ترهګرۍ په ضد د روانه جګړه کې به بریا ترلاسه نشي. د ډان ورځپاڼې د ادارې لنډیز له هارون باچا اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له خوا شوې د تیر ګل د ورځې په وینا کې ډیری هغه خبرې چې باید په ډاګه شوې وي همداسې مبهمې پاتې شوې. جنرال کیانی البته یو خبره سپینه کړې او غدا چې د سخت دریځي او ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپل ده او دا چې د دې هیواد خپل خلک پکې گیر شوي دي. د ډان ورځپاڼې په وینا دا رقم خبرې مخې ته راتلل مهم دي، خو په پاکستان کې اوس هم ډېری خلک دا فکر کوي چې هیواد یې پردی جنگ کور ته راوړی او یا دا چې د پاکستان دننه د کېدونکو تشدد د پیښو تر شا بهرني لاسونه دي. ورځپاڼې لیکلي هغه څه چې پاکستاني اسټبلیشمنت یې باید روښانه کړي دا دي چې اصلي دښمن څوک دی. د ورځپاڼې په باور دا خبره د 2001 کال راهیسې لکه نه چې پاکستان له ترهګرۍ ضد نړیوالې جګړې سره ملګری شوی همداسې مبهمه پاتې ده. ډان ورځپاڼې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان همدې نارونې پالیسۍ ته په کتنې ځینې پوښتنې کړې دي. وایي څه وجه ده چې حافظ سعید ښه په خلاص مټ عوامي جلسې کول شي او بیت الله مسعود ته دښمن وویل شول او اوس دغه ځایناستي حکیم الله مسعود ته هم د یو دښمن په سترګه قتل کیږي؟ ولې بلوچ بلتون خوخي ترې تم کړل کیږي او ناقانونه ګرځول شوې ډله لخکرې جنګوي کولی شي چې له شیعه مسلک سره تړلي هزاره خلک په نخه کړي او په خپله د قانون له منګولو بچ ووزي؟ ورځپاڼې دغه راز پوښتنه کړې چې هغه څه شی دی چې له کبله منګل باغ د پاکستاني پوځ هدف ګرځېدلی او د حقاني شبکې غړي له افغانستان سره په لګېدلي پوله په خوندي پټنځایونو کې اوسي. د ورځپاڼې ډان په اداریه کې ویل شوي دا خبره چې له دې ترهګرو ډلو څخه د ځینو د عملیاتو مخه یې پاکستان ته ده او ځینې نور یې بیا له پاکستانه د باندې د دې هیواد د ګټو لپاره مهم دي باید پاکستاني سکیورټي اسټابلیشمنت تر اوسه ښه درک کړي وي. په اداریه کې هم دا راز راغلی لدې کبله چې ځینې ترهګر ډلې په سیمه کې د پاکستان د ګټو لپاره مهمې ګڼل کیږي د دې هیواد بهرنۍ پالیسي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو غټه یوه ده چې په بهر نړۍ کې زیاتره خلک پاکستان ته د ترهګرۍ د یو ملاتړي هیواد په توګه ګوري. جنرال کیانی که هم په خپل وینا کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د ملکی ادارو د کمزورتیاو او همداراز د قانوني نیمګړتیاو په سیر د مسلو یادونه وکړه، خو ډان ورځپاڼه د خپل اداري په پای کې وایي چې تر هغه چې د پاکستان دننه ځینو ته د خو او ځینو نورو ته د بدو ترهګرو په سترګه د قتل کېدو پالیسي له منځه تللې نه وي، د ترهګرۍ پر ضد روانې مبارزې ګټل به ناشونی وي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په قبایلو کې په فاټا کې د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې دوی ته د پاکستان په نېشنل اسمبلی یا قومي اسمبلی کې ډیره برخه ورکړل شي، ځکه دوی وایي چې کوم کسان چې غلطه دي د دوی نمندګي کوي هغه ته د دوی لاسرسي مشکل دی او دوی غواړي چې نور کسان دې د غلطه د دوی نمندګي وکړي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په قبایلی سیمه کې میشت اقلیتونه وایي چې دوی د قبایلی سیمې یا فاټانا په قومي اسمبلی او سینټ کې ځانګړي نمائندګي نه لري. دوی وایي چې د ټول ملک د اقلیتونو د پاره ورته په قومي اسمبلی کې یوازې 10 سیټونه او په سینټ کې 4 سیټونه ورکړل شوي دي، خو دوی په دې مخصوص سیټونو منتخب شو د پارلیمان اقلیتي غړو ته د خپل حقوقو او غوښتنو د پاره رسایي نشي کولای او نه د دوی ستونزې هواري. په خیبر قبایلی سیمه کې میشت د آل فاټا سوشل ویلفیر ماینورټیز ارګنایزیشن چیرمن ویلسن وزیر مسی د خپلو دغو غوښتنو په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي.
نو مونگ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر او منسٹری آف مائنورٹیز تدا لکھلو کہ چتا سودا سیو کہ چے یخو 18 امینڈمنٹ کے تاس مونگ اگنور کلو چے مونگ تا سینٹ کے تاس سٹرا نک یخو پدا ترمیم کے داوا چے چے مونگ تا فاٹا پارا دا یو سینیٹر را کے دا مائنورٹیز او بل مونگ ورتو وے چے دا 10 مہینے چے دی کنا اس پکو میں سم لے کے دکی وہ سن ندی دو پنجاب ندی یو خیبر پختونخوا ندی بلوچستان او فاٹا ندا مائنورٹی ریپرزنٹیشن نشتا نو مونگ دا ویو چے دا تاس حلقہ بندیو کے یو فاٹا لا ور کے دو خیبر پختونخوا لا یو بلوچستان لا او نور سندھ پنجاب لا ور کے او فاٹا تخپل کو میں حملے ممبر چے دا ور کے
د خیبر جنسی پر ڈگری کالج کے دو دیار لسم جماعت یو عیسائی مذہب از د کون کے زیشان وای چے دوی دلتا د یو شمیر ستونزو سر مخ دی او کپ پارلمان کی ورتا خپل نمائندگی میلاو شو نو دغه ستونزې به پاسان هوار شي
اس زمکم دلتا اگر ایجوکیٹڈ پرسن دی کنا اگم دلتا د جارو کے برتی کی گی او زمنگ ڈیر دلتا مسئلے دی کنا او ڈومیسائل ڈیر غلط مسئلہ ہے زمنگ چرتا کالج تلاڑ شوال تب اخو زمنگ ریزیڈنٹ سرٹیفیکیٹ ورکو او اگ زمنا ڈومیسائل غواڑی کنا او دا دا کوم دے ریزیڈنٹ سرٹیفیکیٹ دے دی دی لاس زمنگ تا نہ سکالرشپ ملاوی گی او نہ نوکری ملاوی گی زمنگ تا او کورونم ڈیر واڑا دی زمونگ تا ادا چیز مونگا اخپل ایم این اے زمونگ اخپل مینورٹیز کے یو ایم این اے جوڑ شی چیز مونگلا دا کارونا او کی چیز مونگ زمونتا جاب ملاو شی زمونتا سکالرشپ ملاو شی چیز سوک زمونگلا دا مسئلے حل کا کنا
او دا خیبر سیمی دا کرسچن کمیونٹی چیئرمین ارشد مسی پدے حقلا خپل خیالات صدا سے سرگندوی
دلتا مونگتا امن و امان خو اس مسئلہ ام نشتا ډیر خوشحالی دلتا خلق سرا خو مطلب مونگتا چکم مشکلات دی ټول خلق غریب دی روزگار ورسره نشته ډومیسایل نه ملاوږي پراپرټی نشته فنډونه چې موږ ته نه ملاوږي کار دی چې فاټا کې چې کوم مینارټیز دي دغه ته ایم این اے او سینټ سیټونه راکي چې فاټا چې کوم خپل مسائل دي دیو په خپل چلار شي نو خپل مسائل ښه طریقه باندې حل کول شي
په قبایلی سیمه کې میشت اقلیتونو د دغه غوښتنې په حق لمو چې کله د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټی سره تعلق لرونکي قبایلي ایم این اے اخونزاده چټان رای واخیسته نو دوی وویل
اوس خو هغه سیاسي حق هم میلاو شو نو په کار دا ده چې د راتلونکي ځل کې په قبایلو کې زنانو ته هم د هغوی حق میلاو شي او اقلیتونه که لږ دي او که ډېر دي خو یو وجود په قبایلي خاوره کې لري په کار دا ده چې هغوی ته دا حق حاصل شي په صوبه کې د دې وزیران ناستي په قومي شملې کې د دې وزیران ناستي په سنت کې د دې نمایندګان ناستي چې هغه خپلو نمایندګانو سره میلاو شي او هغوی ته ووایي چې پلور اپ دی هاوس په سنت او په قومي شملې کې د دې لپاره نه مواز پورته
قبایلی سیمه کې میشت اقلیتونه وای چې دوی ته دی په قومي اسمبلی او سینټ کې ځانګړي نمائندګي ورکړی شي
د فاټا پاړه مو د رپورټ اورید د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا څخه د منتخب غړو ویډلې د وزیر اعظم سره ملاقات کړی او د دوی په وینا د قبایلی سیمو په بیلابیلو مسلو یې ورسره خبرې کړې دا چې دا قسمه ناستې څومره ګټورې دي او د فاټا خلکو ته څه فایده شته کنه دا د احمد الله په رپورټ کې اورو
د قبایلی سیمونه منتخب د قومي اسمبلی او سنټ غړو یو وفد د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورگزی په مشرۍ کې 13 ورځ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدو کاته وکړو د فاټا نه منتخب د غړو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په ملاقات کې د فاټا په موجوده صورتحال او بلدیاتی نظام تر فاټا پورې غزولو په چارو خبرې وکړې د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم سره یې ملاقات کې د ترهګرۍ له وجې بې کوره شوي متاثرینو د واپسۍ او بیا ودانۍ چارو نه علاوه په فاټا کې ترقی منصوبے په وخت مکملولو او اولستا تعلیم سره سره د صحت سہولیات ورکولو په چارو خبرې وکړې
مو یقیني خبره ټول فاټا سره ریلیټډ وی کبیلو پسمنځګي کبیلو انیوال ډیولپمنټ پروګرام فوندونه نه ریلیز کول فور سره فاټا کې د کوم لوکل ګورنمنټ نصاب ارډیننس چری کړی شو نه هغه په باندې کې شکریا د کولو نو د فاټا ای ڈی پی کومې مسلی وی هغه په باندې کې سره هغه ته واپسې پر تنظیم خاطر
خبریال او د قبایلی چارو کارپو سلیم صافی وایي چې د فاټا نه منتخب د غړو د صدر او وزیر اعظم سره ډیر ملاقاتونه کړي دي خو د دې ملاقاتونو څخه ثمرات تر اوسه په صحیح مانو کې د فاټا اولسته نه دی رسیدلی
د تیر وختونو د فاټا د پارلیمنټیرین کردار ته وګورئ نو دا غوی نه خو ایسته خیر تمه نشته په دې 1300 کلونو کې منیر اورگزی سے په مشرۍ کې د فاټا ایم این اے او سینیټران د لومبې ورځې نواخله تنن ورځې پوری زرداری سے او دا داغه د حکومت پلویان دي او یو ورځ هم دی دا سه اونکړل چې د حکومت سره یا د اسټابلیشمنت سره د سودا بازی د خپل مفاد د پاره نه بلکې د قبایلی سمو د خلکو د مفاد د پاره وکي. نو چې په 13 15 سالورو کالو کې دی اونکړې شل نو اوس فکر نه کوم چې ګینه دی با د اخیری وخت کې څه خاص د حکومت نه قبایلی سمو نو اخلي.
سلیم صافی زیاته کړه چې موجوده وخت کې د فاټا منتخب غړي په دوو ډلو کې تقسیم شوی دی، کله یو ډله صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوي نو کله بلا، خدا دوان ډلې د خپل مفاداتو لپاره ملاقاتونه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، پېښور کې د کتابونو چاپونکي او خرڅونکي وایي چې د چاپخانو د زیاتوالي سره سره د کتاب لوستونکي کم دي. اسرار عدل په رپورت لري.
پېښور کې د کتابونو چاپونکي او خرڅونکي وایي چې د چاپخانو د زیاتوالي ترڅنګ د کتابونو لوستونکي کم شوي او بازار خراب شوی دی. په پېښور کې یو افغان چې د کتابونو لوی دکان لري په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم محمد عمر، سبا کتابخانه مسئول. پېښور کې اوس د انګلیسي کورس کتابونه زیات چاپیږي او خرڅیږي. خلک په دې تمه ده چې انګلیسي زده کړي، شاید کار پیدا کړي یا بهر لاړ شي. علمي کتابونه یا تاریخي کتابونه کم چاپیږي او خلک هم دومره ورسره مینه نه لري. ناولونه د بل ژبه نه پښتو ته ترجمه شي، هغه ډېر خرڅېږي.
په پېښور مالا جنگي کې د کتابونو د چاپولو پرېس لرونکو خامد خان وایي چې د کتاب د نه خرڅېدو وجه ګراني هم ده. دوی زیاتوي
ټول نه غټه وجه کتاب د چاپ کمښت غټه وجه ده چې کاغذ ډېر زیات ګران شو، پیسې ډېر وخته ډالر ګران شو، پیسې ګران شو. د کتاب د چاپ یوازینې وجه هم ده، بل دا چې لوستل هم ډېر کم شوي دي. پخوا به خلکو د کتابي د علمي کتابونه ډېر زیات اخیستل. عام کتاب چې اخلي که شپېتاب یا مخه، هغه یو سل ډېر شو سل سل یو روپۍ باندې. یو غریب پښتون دا نشي کولی چې دا افورد کولی نشي. دا نن سبا یوازینی مارکیټ چې د کتابونو دی، د ښه شعر مینوال لږ زیات شته چې ښه کتاب چاپ شي. د شعر
یو تن افغان لیکوال اکرام الله وایي چې کتابونه زیات چاپیږي ولې خلک لوستو ته بیمینې شوي دي. دوی زیاته کړه
اکمه خو پوره شو، خلک کتابونه زیات چاپي خو لږه څومره چې تمه ده دومره د کتاب بازار او مارکیټ خانه خلک یو ډول لوستلو سره بیمینې دي. زما خپل سټډي نه کوي، مطالعه نه کوي، ډېر کتابونه اکثر فکر کوي چې یو ار کتاب چې چاپیږي فرض کړه زر جلد چاپیږي، زر تنان بلیکلی لوستلی. خلک هم کېدی شي زما دا خیال چې لږ لږ ځان راټول کړي نه، ځکه چې ډېر سرمایه پې نشي لګولې. ځکه کتاب خو پبلیشر چاپي دي لوستونکو لپاره، ځان لپاره خو نه چاپ کوي.
په پېښور کې د کتابونو چاپونکو او خرڅونکو په وینا کې یو خوا پېښور کې چاپ خانه زیات شوي او د کتابونو د چاپ شرح هم زیات شوي، ولې بلخوا په خلکو کې د کتاب اخستلو او لوستلو روایت ختم شوي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، په افغانستان کې د افغانستان استخباراتو اداره وایي چې دوه ډلې طالبان نیولې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي، د افغانستان د ملي امنیت اداره د شبکه د ملي شورا پر ودانۍ او د ولسمشر کرزي د دوهم راستیال پور کور د حمله په پلان کولو هم تورنوي. د ملي امنیت ریاست وایي چې ټاکل شوې وه د حمله د تیرې یک شنبې ورځې په سهار ترسره شي، خو د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د خاصو عملیاتو په ترڅ کې شنډه شوه. د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نیول شوې ډلې شپږ واړو غړو اعتراف کړی چې دوی حقانی شبکې پورې مربوط دي.
افراد دستگیر شده به عضویت خیش در شبکه
نیول شو کسانو دا منلی چه ده حقانی شبکه غلی دی او پوجی زده کړي او د ځانوژونکو حملو د واسکټونو کارولې د وزیرستان په میرانشاه کې زده کړي دي. دوی د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالې حملې لپاره افغانستان ته رالیږل شوي وو.
افغانستان فرستاده شولل.
د شپکتنو د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې یو کور په کرایه نیولی وو او د کور ته وسلې او چاودیدونکي مواد هم انتقال کړي وو. د شفیق الله طاهری په خبره کومه ویډیو چې د دې کسانو لخوا ثبت شوی سرګندوي چې دوی د ملي اردو او د ملي امنیت په پخوانی یونیفورم کې ځانونه حملې ته تیاروي. په عین حال کې د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال د یوې بلې شبکې د نیولو خبر هم ورکړ چې هدف یې د کابل ښار په شهرنو سیمه کې د ځانوژونکو حملو ترسره کول وو.
غلام دستگیر سردسته این گروه اعتراف
نموده کرد. د دې ډلې مشر غلام دستگیر اعتراف کړی چې دوی غوښتل د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې چې ډیره ګڼه ګوڼه ولري او خلک د اختر په درشل کې بیلا بیلو مارکیټونو ته ورځي په همداسي او مارکیټ کې حمله تر سره کړی
انتحاري را سازماندهي وکړن.
خاغلی طاهری وویل چې د درې کسیزې ډلې څو ځلې د کاپیسا ولایت له تګاب او نجراب ولسوالیو څخه په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ته وسلې او مهمات هم لیږدولي وو.
زمون همکار مورید اوریدونکو د خبرونې نیمه ته ورسېدو لملیحه مرزاده د خبرونو سر ټکی ورو.
د پنجاب د ټک په کامرا سیمه کې په منحاصر بیس وسلوال بری کې اته وسلوال او یو پوځي اهلکار وژل شوی دی، درې پوځیان زخمیان دي. په پیښور کې پولیسو په بورو کې بند شپږو کسانو مړی موندلی دي. په جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ګوملزام ډیم پروجیکټ اته کارکونکي تښتولی دي. افغان چارواکي وایي پاکستان ورسره په سرحدي سیمو د بمباري په حق له په ګډه تحقیق کولو باندې رضا شوی. د اسلامي هیوادونو تنظیم د اسلامي اتحادي ډلې نه د شام غړیتوب معطل کړی. په عراق کې نهه کسان په بیلابیلو حملو کې وژل شوی دي. ایکویډور بنن اعلان کوي آیا د ویکیلیکس مشر اولیان اسانج ته به پناه ورکوي او کنه.
روزین کول ملیحا میرزاده مو د خبرونو سرټکی واره دا وسره بیا اکرم خان ته غوګدو چې د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو د اداري وغټکی تستره وړي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له اړه هم اپوزیشن ته د نگران حکومت لپاره د مذاکراتو وړاندیز د عام ټول ټاکنو طرف ته داسې پرمختګ دی چې د شلم آئینی ترمیم ضرورت سره سره خ سیاسي فضا د قائمېدو لپاره د یو شرط هیڅ هم لري. ادارې مخکې لیکي چې په داسې وخت کې چې موجوده حکومت ته د پاکستان په تاریخ کې اړومبي ځل خپل آئینی موده پوره کولو موقع میلاو شوی ده، نو نوی حکومت راوستو کې دی سدس سیخ کار نشي ځکه چې دا به د حکمران ډلې مفادو کې نوی. اداري وړاندې لیکي چې دا خبره د ذکر وړ ده چې شلم ترمیم لاندې د نگران وزیر اعظم لپاره که حکومت او اپوزیشن کې اتفاق و نشي نو د فیصلې اختیار الیکشن کمیشن ته لاړ شي. کدي طریقې یو طرف ته زموږ الیکشن کمیشن د دنیا د نورو ملکونو نه مضبوط او با اختیار اتارټي جوړ کړه، نو بل طرف ته د حکومت او اپوزیشن به هم کوشش وي چې د نگران وزیر اعظم په نوم ښه خبر وکړي. د اداري وینا ده چې حکومت دې د اپوزیشن وړاندیزونو لدې اهمیت ورکړي، خو د اپوزیشن سره سره نور سیاسي ګوندونه د هم خپل اعتماد کې واخلي، نو چې کومه فیصله هم کیږي هغه ته د ټولو سیاسي ګوندونو حمایت حاصل وي. آج ورسپانې هم خپل ادارې کې دغه موضوع ته کتنه کړې ده چې دا به ډېره ښه خبره وي چې حکومت په خپل د نگران حکومت لپاره د اپوزیشن سره سنجیده مذاکرات وکړي او راتلونکي ټول ټاکنو لپاره لاره هواره کړي، نو دا رنګ به ملک د بحرانونو نه رابهر شي. او دغه رنګ اپوزیشن لا هم پکار دي چې ښه تجویزونه ورکړي او موجوده حکومت سره کښېني او راتلونکي ټول ټاکنو لپاره دي په غوره نگران حکومت وټاکی. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې مکه مکرمه سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان صدر آصف علي زرداري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ ملاقات شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې ملاقات دواړو خواوو په اړیکو د منطقې په صورتحال او افغانستان کې په امن او امان خبرې اترې وشوې. ادارې وړاندې وایي چې دواړو مشرانو د یو بل سره په پولو چې کوم صورتحال دی په هغه هم خبرې اترې وکړې. پاکستان وایي چې افغانستان له په پاکستان حمله کیږي او افغانستان وایي چې د پاکستان له طرفه حمله کیږي او یو بل ته باور هم ورکړو چې په دې با قابو موندل شي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید چې په دې خبرو عمل وکړي شي چې دا رنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته نور وده ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې د حالاتو په اړه د نړۍ مطبوعات درورو او د دوه ورځپنو مطبوعاتي کتنه درته درورو او زمونږ همکار ګلایز تاسو ته دغه کتنه کړې ده. راځي چې د نوارو چې نړیوالو مطبوعاتو په سیمه باندې څه لیکلې دي.
کرسچن ساينس مانیټر ورسپانې د پاکستان د ازادۍ تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. ورسپانې لیکي د پاکستان جوړونکي به اوس دا هیواد ونه پیژني ځکه چې جماعت او ریاست دواړه له یو بل بیل شوي دي. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې اسلامي هیواد پاکستان له ناکامۍ سره مخ دی. دغه هیواد د نړیوال اصل لاندې دی او په شل کلونو کې به د انډونیشیا نه زیات مسلم آبادی ولري. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې عدم برداشت نړیوالې نتیجې لري. دا هیواد د 50 اسلامي هیوادونو ټولنې یا د او آی سی کې ډېر مهم کردار لري. پاکستان د یو داسې ټولنې د هلو ځلو ساحه پراخه کړي چې د توهین رسالت ناسمو قوانینو په ګرد نړۍ کې ملاتړ کوي او تر اوسه پورې د دې هلو ځلو مخه نه ده نیول شوې. ورسمالی کې په پاکستان کې د قانون سرغړونې کیږي او ماتیږي، خو پکار ده چې بیا جوړ شي. که قانون جوړونکي د پاکستان د ختمولو قانون جوړولی شي، نو د هیواد بیا جوړولو لپاره هم قانون سازی کولی شي. بلخوا د نظر پښتنې نړیوال ادارې ګیلپ د افغانستان په اړه یو سروې خبره کړې. د ګیلپ نظر پښتنې تر مخه افغانان وای د 2011 او 2012 کال ترمنځ یې د ژوند معیار ښه کولو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. په څلورو کې 1% کسان غریبان دي او له ستونزو سره مخ دي. ګیلپ سروې کې راغلي چې 1.5% افغانان د ښه ژوند لپاره هلې ځلې کوي. ګیلپ سروې په 2010 کال کې د افغانانو ژوند له اوسني حالاتو سره پرتله کړی او وایي چې په دې کې کمی راغلی دی. ګیلپ د 2008 کال رئیس په افغانستان کې د خلکو نه پوښتنه کوي چې په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د ګیلپ سروې تر مخه د نورو کلونو پرتله د ښه ژوند شرح ټیټه ده. ګیلپ سروې وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو افغانان ویرې سره مخامخ کړي دي او پرې اندېښمن دي. د ګیلپ د شمیرو تر مخه په دریو کې یو کس چې شپږ دېرش فیصده جوړیږي له دوی سره د خبرو نه وړاندې ویریدل. په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې د لسیزې راهیسې نړیوالې مرستې کیږي، خو افغانان د ژوند ځواک په اړه مطمئن نه دي او ویرې زیاتې
شوې دي. تاسې ګلایا زوري ده چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه درورووله او د یو مرکه درورووله د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو غونډه چې پرون نابل ورځ د سه شنبې پر ورځ په سعودي عربستان کې پیل شوې وه، د چهار شنبې پر ورځ هم دوام وکړ. ټاکل شوې چې ولسمشر حامد کرزي به هم دې غونډې ته وینا کوي. په دې غونډه کې د ولسمشر کرزي وایاند ایمل فیضی هم د خپل ولسمشر سره دی او د هغه سره اجمل اند د ولسمشر کرزي د وینا او غلطه د ملاقاتونو په اړه مرکه کړي. راځي چې وایو
ولسمشر حامد کرزي د پاکستان په ارتباط او د افغانستان او پاکستان کې د سولې د حقوق لپاره څه ګامونه باید پورته شي، په دې باره کې به هم خبرې وکړي او د پاکستان په صادقانه همکارۍ باندې به هم تاکید وشي.
مخکې له دې نه چې ولسمشر کرزی سعودي عربستان ته ولاړ شي، د تاسو له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې ولسمشر کرزی به د سعودي عربستان په رول باندې د اسلامي نړۍ په سوله کې او په ځانګړې توګه د افغانستان د شخړې په خاتمه کې همدارنګه د سعودي د پاچا په رول باندې ټینګار وکړي. په دې برخه کې تر اوسه څه شوي دي او په راتلونکي کې څه لیدنې کتنې یا په دغه وینا کې د ولسمشر څه په پلان کې دي چې په دې موضوع باندې راوڅرخي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، عربستان سعودي نقش په اسلامي نړۍ کې ډېر مهم دی او په خصوص په افغانستان کې د سولې د راوستلو په خاطر چې لکه څنګه چې د پاکستان همکاري هم ډېره مهمه ده، د دې تر څنګ د عربستان سعودي همکاري او د دوی نفوذ په پاکستان کې د دوی ښه اړیکې د پاکستان سره هم د توجه وړ خبره ده. نو په دې خاطر موږ لکه څنګه چې ما مخکې ویل ولسمشر حامد کرزی به د عربستان سعودي د پاشا څخه یو ځل بیا دغه وغواړي چې د خپلو همکاریو ته او خپل عنایت ته په دې ترڅ کې ادامه ورکړي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی وایاند ایمل فیضی وو چې د افغانستان د ولسمشر د او آی سی یا د اسلامي ملکونو د سازمان په کانفرنس یا په غونډه کې د برخه اخیستو او غلطه دغه د فعالیتونو د کارونو په اړه د ملاقاتونو په اړه باندې تاسو خبرولې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سه شنبې یا نهې د ورځې په بریدونو کې د ایران لاس دی. دغه چارواکي وایي هغه کسان چې نیول شوي په خپلو اعترافاتي بیانونو کې ویلي دي چې د ایران اوسیدونکي او د هغه ځای څخه د ځانمرګو بریدونو لپاره ورغلي وو. په دغه بریدونو کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شوي وو. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سه شنبې د ورځې ترګریز بریدونه په ایران کې پلان شوي وو. امنیتي چارواکي وایي هغه ځانمرګي چې دوی نیولې په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې دوی د ایران اوسیدونکي دي او د هغه ځای دلته راغلي دي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندانې مرستیال جنرال عبدالرحیم وایي چې ټولټال لس ځانمرګي د دستار په مشرۍ د ایران د سراوان سیمې څخه نیمروز ولایت ته لېږدول شوي وو. د ده په وینا تر اوسه د ځانمرګو څخه څېړنې بشپړې نه دي شوي او ګمان کېږي چې نور مسایل هم بربند شي. تر کومه ځایه چې ثابت شوي دغه درې ځانمرګي چې نیول شوي د ایران اوسیدونکي دي. تر هغه ځایه چې دوی اعتراف کړی دوی مشر عبدالستار نومیږي چې د ایران د سراوان اوسیدونکی دی او اوس وژل شوی دی. عبدالستار نومي دوی د نیمروز ولایت د انتحاري حملې لپاره راوړي وه. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بروس هم په دغه بریدونو کې د ایران لاس بولي. د ولایتي شورا مرستیال وایي په دې وروستیو کې د کمال خان پر بند منظم کار ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي او د هغه د مخنیوي لپاره پر افغان دولت فشارونه راوړي. دغه نظامي خوځښتونه چې په نیمروز ولایت کې شروع شوي، زما په اند ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې دلته د بیا رغونې پروژې په خاص ډول د کمال خان بند پروژه پر مخ لاړ شي. دوی غواړي په دې توګه هغه شرکتونه چې دلته کار کوي وویروي تر څو دغه کارونه خوشي کړي. د سه شنبې په ورځ درې ځانمرګي بریدونه د نیمروز ولایت په زرن ښار کې وشوه چې له امله یې تر دېرشو زیات ملکي کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم درو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واورئ. په اسلام آباد کې ډېر پښتنو زلمیانو اختر ته پر رسیدو د بیلابیلو څیزونو سټالونه لګولي دي. دوی په دې وړو وړو سټالونو کې بنګړي، نکریزي او داسې نور شیان خرڅوي او وایي کاروبار یې ښه روان دی، ښه سودای کېږي او د اختر لپاره به یو څه پیسې وګټي. له اسلام آباد پی زموږ همکار رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د اختر په رانیستې کېدو لکه د پېښور، مردان، سوات او د پاکستان د نور ښارونو په رنګ اسلام آباد کې هم ځوانانو د روزګار په غرض سټالونه لګولي دي چې پکې د جنکو لپاره د نکریسو، بنګړو او د ډول سینګار یو شمېر شیان خرڅوي او دا شان ځان له د اختر خوشحالو لپاره پیسې ګټي. اسلام آباد جنا سپر مارکیټ کې د کویټي سره تعلق لرونکي لالا خان سټال لګولی دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه کالو راسي بېروزګاره دی خو خپل محنت نه پرېښودل واری زکه چې د ګرانه وخت کې چاته لاس نشینی وي.
روزګاری زیات دی، هر سړی چې دا مثال کار کې کار خوشې دي نو د دې وجه نه محنت چې نه اغس دي خوشې دي په دې کې برکت دی. د دې وجه نه هر سړی چې دا سٹال لګي ولا چې دې سره روزګاری ختميږي. سٹال کې موږ مختلف شان لګولې دي او په دې کې افغاني جولری دا، پاکستانی، تھائیلینڈ جولری دا، ډیفرنٹ جولری دا ټول نو خریداري خاص صحیح زبردست دی ولا چې خلک زیات اخلي اختر لپاره ډیر خلک راځي او ډیر زیات خریداري کوي.
دا رنگ د چرسدی اوسیدون کې ریاض خان چې د کمی آمدنی له وجې د مختلفو قسمه بنګړو او کړو سټالونه لګولې دي دا غوینا د چې د خپل علاقې په نسبت دوی دلته لګېډېرې پیسې ګټي.
اسلام آباد تاسو لپاره د یو مشهور مارکیټ دی او دلته هر قسم مختلف کسټمر راځي، هر قسمه نه دلته خنه خوره ټیټ پورې جیدنه موږ ځان سره غدلې شو دکان نه جیدنه دلته تقریبا 30-40% چې دنه زمين نفس ای واویا و دې وجه چې دنه موږ هغه شټال فرید و دلته چې دنه روز نه می د پاره دلته مختصر راځو هر کال نو دې سره زمين لکه نفم ذات ویا الله شکر دې کې زمين چې دنه بال بچو اړو چې دنه اغین نه پویا.
که یو خوا ځوانانو د خپلو مجبوریانو له وجې سټالونه لګولې دي نو بل خوا په دغه مارکیټ کې د چمن د سیمې سره تعلق لرونکي عبدالهادي یو داسې ماشوم دی چې هغه د خپل شوق د خپل پلار دکان مخ کې د رنگارنګ کړو سټالونه لګولې دي.
نن سبا زما چټیانه دي او چې هغه ډېر راضي بیا زما په خپل سکول کې کا هغه سکول وایم چې سلویشن بیا غړې دکان دا زما خریدارم ډېر کی زما ټول کار چې دي نه دا پښتول کې صحیح کار دي زما هر گا غازی وای خان دا ماته درګه هغه ما وای نه صحیح دي هغه لاړ هغه واخسل بل راځي وای دا ورګه هغه ما واخسل هغه لاړ بل راځي هغه دا ورګه.
د نوخار وسیدونکو شینشا چې په خپل سټال کې بنګړی او نکریزي خرڅوي وای چې هر کال د دې ګټه صرف د سټال نه کیږي.
زمونږ خو دا دي چې د کالو سرکار دې کنه او بس روزه کې زمونږ حال تل کار مار خراب وي نو بیا زمونږ دلته سټال لګو. دلته لګ د دې سیل زیات دی، د دې بنگړو پسند زیات دی، خلک یې خوښي زیات تر وی آئی پی خلق دی نرخونه دا دی کنه چې لوکل زی که ولگی نو اکثر مونږه تاریخ پل چې کم خرید وی غم نوار کی بغیر د دینه چې دلته لک شانته دای چې په زر او پس مونږه تک سلور 1500 روپے پاتې شي دی وجنه اخترم پته شي
د سٹال د لګونکو وینا سره سم که حکومت دې اړخ ته کيو سپام لرنه وکړي نو د دوی د روزګار سره سره به حکومتي اقتصاد ته هم ګټه ورسی رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اخبار او رحیم شاه په اواز کې ډېر ټاګان نشر کوي
او ماته د کندي کوچی ګانا نشر کوي ما د یو غزل او د عبدالله مکوري په اواز کې نشر
زمون سندرې
کله پټا شکارا کله وکړې اشارا
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاس ته مني را کارا نټول دنیا هي رکا
دد پر نشپ بول نن مونږ سره رکا
مشال ریڈیو اڑان دی کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اوري د مشال ریډیو نننې خبرونه د اتلان نننې اتلان خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنی تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پړه د لړۍ دوهم برخه ده د خبرونه درته زه بشیر ګواخ جوړوم او تاسو د هر زیارت یا پنځشنبه او هر جمعه پر زو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني په دې خبرونه کې د خدایي خدمتگار د تحریک د اتلان پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه کړې اوري په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې خدایي خدمتگار تحریک په 1960 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو به وروسته یې سیاسي شکل اختیار کړ که تر پای را سره وای نو واوري چې د باچا خان په لاس جوړ شوی د خدایي خدمتگار تحریک مقصد څه و
د دې ټول عمل په شاتي کوم نظر و هغه دا و چې پښتنو کې قانوني شناخت څنګه راولي حمایت څنګه راولي او د انسانیت پر اساس کوم فکر څنګه مخ ته بوزي
د دې تحریک غړو بیلابیل کړهونه لیدلې د یو سپینګری خدایي خدمتگار سره ځانګړې خبرې دراورو
دغه کله چې ما هغه ته نلس نه ځي ما په دې وو چې ته کړې دي او د ګریمنه مبارک کړې دي یو سره زما په ملتان کې چې ما څو بل بل فرچې نه دا کوو سزا مې لاو شو
دا خدای خدمتگار تحریک پاړه درته نور ډیر معلومات هم لرو زموږ سره پاتې شي اوریدونکو خدایي خدمتگار تحریک د پښتنو ستر مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نومي غفار خان وو او په فخر افغان هم شهرت لري په 1989 کال کې جوړ کړو باچا خان لمړی په 1960 کال کې د خلکو د اصلاح او پټولنه کې د بدی او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره اصلاح الافاغنه په نامو ټولنه جوړ کړو چې له همدې د خدایي خدمتگار تحریک راوټوکید د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر راجولی شاه خټک وای
باچا خان او د شروع راځي کنه کله چې د شروع سترګې غړولې وي نو داغه پزل کې د پښتنو یاد کام مینا درد او د شروع راځي موجود لا په حلقتوب کې څنګه چې لارې خان او د خپل علاقې د پرمیشن سکول کې سبق وي په خبر کې نو دا هغه راځي د یو انساني یا څه چې منستیک دا وتی دا څه نه دا او حالات بدل وو او پرانه ماحول بدل وو بیا د انګريزانو په خلاف د قومي ازادۍ په تحریک کې شامل شو نو هغه نه پس دې بیا راغی نو د خپل د عثمانزو خصوصا د خپل علاقې ټول مشران راوغوښتل او بیا دا غالبا په کال 1961 کې د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو د انجمن اصلاح الافاغنه لکه څنګه چې د نوم نه ښکاره ده دغه وخت د هیڅ سیاسي اراده یا سیاسي تړون نو نو په پښتنو کې چې هغه وخت کومې د ترپګنې دښمنې یا کم داسې نورې ډلې پرې او نور سوشل خرابې پکې وي نایي جولا او د کسبګرو ته کم کتل دغه سې د زنانو په حواله نو دا ټولې خبرو د دې اصلاح لپاره دوی انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو بیا دغه سرګرمۍ د شروع چې په خپل لوکل څخه باندې چې د پښتنو نه دا قسم چې کوم ندي بد خویونه دي دوی کې دا د کیسه د وجه نه پیدا ده یا د دوی فضل پرچې دي یا ځنه نور داسې رسمونه دي چې هغه نه په پښتونولۍ کې د هغې جواز شته دی او د اسلامي فکر دي نو ته بیا وایي چې دا سوچ ورغی چې دا ټوله د تعلیم کبھی جب پښتنو کې تعلیم نشته او عقل او شعور کو په تعلیم راځي نه یو آزاد ټول جوړ کو په منځو کې هغه وخت سره چې خلکو د تعلیم ورکی زیاداګه نه پسې افغان جرګه جوړا تھا
افغان جرګې هم همغه کارونه کول کم چې اصلاح الافغانه کول یعنی له بدیو څخه د خلکو لری کول او پټولنه کې ټول خلکو ته ل تعصب او کینی پرته په یو نظر کتل ل افغان جرګی څخه ورو ورو د بچا خان او ملګرو کاری غټ شو او هلې ځلې په خدایي خدمتګار تحریک وو اوخته ډاکټر راجولی شاه خټکی پاړوي
افغان جرګه هم د سیوا چې پښتانه سره په خپل فکر نه په خپل تو بدا یو تحریک شو بلکې نو دا خبره شروع یې چې په دې دوران کې بیا د څو ځله انګریزانو ونی او راونی وو رمبیزل باندھے چکم دے دا اسلام اللہ پاگ ہے نا دا وقت کے ترے کالے کیت ڈیر گیا تکلیف کو ڈیر سے تکلیف والا ورق بیا داگے نا پسی بیا گرفتار کو نو خو دے دا خپل مرام نوانو لی دو او بیا سنگ چماؤں چی کال ملے سے کم درشم کے جلسا وشواد آگا وقت کی انڈین نیشنل کانگریس پہ ورطا بھی کنا د کانګرس سالانه جلسه په لاهور کې وشوه او دا د خبر سره نږدې و دوی ورغلي وو او د جنم خلک ورغلي وو نو د هغه ځای نه دوی یو انسپایر شول چې دا خو لکه یو داسې تنظیم په کار دی یو داسې ګوند په کار دی چې دا کوم مقصد د باچا خان دی یعنی د مخکې د دې نه چې د انګریزانو په خلاف یا د پښتنو د ازادۍ صرف د پښتون قوم د ازادۍ او د پښتون د اتحاد لپاره په همدغه کال باندې د خدایي خدمتګار په نوم باندې یو تنظیم کې خو جوړ کړو او باچا خان دا خبره وکړه یعنی دغه خو په خلکو خبره وه چې دا تحریک نه سیاسي دی او نه څه بل څه ډله ده او نه څه سیاسي ګوند دی دا د پښتنو د ورورولۍ یو ډله ده که نه او په دې کې هر پښتون چې دی باید چې برخه والي او دا مضبوط کړي او د یو قام پرنګ د یو قبیلې پرنګ نو دا ټول دا هلې ځلې باچا خان د خدایي خدمتګار د تحریک چلان دي شروع
د باچا خان فاونډیشن مشر ښاغلی خادم حسین د خدایي خدمتګار تحریک د مقصد او هدف په اړه وایي
یو خبر خدا دا چې په سیاسي توګه د سامراجي نظام نه د عدم تشدد په لار ازادی حاصلول دا بنیادی یو مرامو یا دی مقصد یو ایسوا او د دې لپاره باچا خان او خدای خدمتګار سری د تعلیم او تربیت په ذریعه یو غاړه ته تعلیم او تربیت په ذریعه د روشن خیالۍ د جرګو مرکو په ذریعه د شخړو هوارولو د معاشي ترقۍ او د خودنۍ انحصار عمل شروع کړو او دې لپاره چونکی بنیادی ډانچی جوړول ضروری وو نو یو غاړې ته آزادی مدرسې خلاصول شروع کړ اغه څه د پاسه اتیا آزادی مدرسې په 1928 کې شروع شو عمل او تر دې راهدا پور روانو تر څو پورې چې فرنګي نو غبن کړي نو دویم غاړې ته سیاسي تنظیم کاری شروع کړ او سیاسي تنظیم کاری چونکی ضروری په دې بنیاد وا چې د سامراجي نظام نه د خلاصي لپاره
او خپل خود درېدل د پاره د معاشي ترکه د پاره د خپل انصاري د پاره د سي ادارې جوړ زليو چې ازا په مختلفي شي او سياسي ادارې جوړ شي چې یو ورته خو آزاد دي سماج په مختلفو اړخو کې یلي د سي روایت په سترول چې ازا دنیا سره څنګه پسند چلي دي چې دنیا سره څنګه پسند ودیږي هغه تاسو ته چې نان وایلنس سولجرز چې کوم ډول مرکل شي دي چې هغه د شان فوزو چې هغه جنگ نو کول هغه د جنگ په ضد فوزو خدا بنیادی مرام په دې کې دا و چې څنګه قبایلی جوړښت یو غایت چې هغه روایت چې هغه په موجوده دور کې یا په شلمه پیړۍ کې د دنیا سره د چلېدو اهلیت نه لري چې پښتانه ځای په ځای چې څنګه په قبیلو کې تقسیم دي یا د قبایلی شناخت لري چې هغه یو شناخت راولي هغه د قامی شناخت راولي او قامی شناخت راوستو لپاره دا ضروري چې سیاسي تنظیمکاري شي سیاسي تنظیمکاري لپاره دا ضروري وایي چې سیاسي ادارې جوړ شي
په خدای خدمتگار تحریک کې د کلو باندو خلکو برخه درلوده او دا چې د دې تحریک سټراکچر یا ډانچا او ساخت څنګه وو په اړه یې خادم حسین دا سوای
اغورځي کله پښتونخوا پورا د سبې سټېټس یې هیڅ هم نور کړی شوی خو دغه وجود دی تپو د سبې نواله یا د مرکز نواله تر تپو پوری مختلف کمیټه د هغه ته خدای سره منګار کمیټه او بیا خدای سره منګار کمیټه د کانګرس کمیټو سره په یو شان کار کولو دغه سره تمرسته کار کولو بلې غاړې ته د سې وکړه چې کم ځای کې قبایلی نظام یا قبایلی روایت ماتولو اغل ته اغل ساخت جوړ کو چې کم تاسو وایي چې کرنیلو بیا کرنیلو بیا سالارو بیا تاسو راځي چې رسو سمرا پوری دا اگی یو نو دا نان وایلنس فوجو کو نظریه په بنیادی طور چې سوا کنه د دې ټول عمل په شاته کوم نظریه وا هغه دا چې پښتنو کې څنګه یا پښتنو کې قانوني شناخت څنګه راولي اجتماعیت څنګه راولي پلورالیزم څنګه په مخه تبوزي نه تکثیر څنګه په مخه تبوزي او د انسانیت پرسته مفکوره څنګه مخه تبوزي چې کومه د دې نوی دور یا د شلمی صدې بنیادی مفکوره چې څنګه پسند چې لري ضروري وو د معاشي ترقی لپاره ضروري وو د لپاره تعلیم ضروري وو روشن خیالي ضروري وو د تعلیم لپاره مدرسې جوړول ضروري وو د مدرسو لپاره یو داسې نظام جوړول ضروري وو چې هغه مدرسې اوچرول شي نو که تاسو د ټول عمل ته خیال وکړئ نو دا یو ډېر یو غاړه یو ډېر پیچیده خو بلې غاړه یو ډېر ساده نظام چې هغه د یو عام سړي په سمج کې راته او هغه خلکو په عقل کې مازه په خلاصې ته کوم چې په کولو کې چرته سکولونه ته تللی وو
د خدای خدمتگار تحریک یو غړی اتیا کلن حاجی غلام رسول وای چې د او د کورنۍ ټوله په دې تحریک کې وای چې پلارې په 1950 کال کې د باچا خان ملګرتیا پیل کړې و
تقریبا 1935 کې زما پلار د سیستې کا اخیسته و نو دغه د 1925 کې زما پلار یې څه کا اخیسته و د خدای خدمتگار تحریک کې نو هغه نه پاس 1930 اجلاس کوم چې اپریل 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نه شامل کړل د جلکا زما پلار مقرر کا په میا ګجر او په میا ګجر کله ده کنه جی او دا تقریبا دا اپریل کې خبره شوی او جو دا اگست کې اگست په میا کې 1930 کې چې کوم دا جلکا جلکا زما پلار مقرر کا نو هغه واخ یو او ډیر اجمشان جلسه شوی او دا کول ترنګه هغه وخت ډیپټی کمشنر و کول نو هغه پرې پرې کولو لولو لیپ کان پرې پرې کولو نو هغه د وځي بیره دیږي نو هغه ځای نه ما دوه جنازه زما پلار کلی ترولې بیا هغه نفس 1935 کې دا هو د سنتي خبره وا 1935 کې سوال نه فرمانی شو نو زمون کله کلی کې بل څوک سره نه او سوای د دینا
ټول خدای خدمتګاری خغله خادم حسین وای چې د دې شهرت د عدم تشدد د فلسفي لکارولو په پښتنو کې د تعلیم د امولو او هغوی کې د سیاسي شعور د رابیدارولو لوجه انګریزان له خدای خدمتګار تحریک لکاره په ویره کې شول او د دې تحریک د غړو خلاف سخت ګامونه واخیستل
یو وړه ته خو د باچا خان او د هغه ملګرو خدای خدمتگار تحریک د تنظیمکارۍ سیاسي تنظیمکارۍ کار شروع کو بل غاړې ته د سکولونو خلاصول شروع کو او درې مې غاړې ته په مجموعي توګه چونکی د نتیجې ته ورسېدل چې د پښتنو ځان له جدا شناخت یا پښتانه قامی شناخت کی الره هم دې شي چې په مجموعي توګه په هند کې د دې اختیار تر لاسه شي، د دې اختیار الخ په لکه تر لاسه کېدای شي، خود اختیار عمل ال راتلی شي چې کله تاسو ته یادي دغه ناره خپل خوره خپل اختیار خپله خپل اختیار ال راتلی شي چې کله د خوره باندې د دغه خلکو یا د خپلو خلکو ګورننس یا د حکمرانۍ نظام په خپله دي جوړ کړی شي. چې کله د درې واړه خبرې د باچا خان موبایل چې په مخې ته لاړې، پښتون رساله راغه، د پښتو ژبې د پرمختګ تحریک راغی، نو فرنګیانو ته احساس وشو چې دا تحریک ولا محاله د ازادۍ غاړې ته ځي، او د ازادۍ مطلب به دی چې د فرنګي حکومت دلته ختم شي.
او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان د نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای خدمتګار د تحریک د اتلانو په اړه به دا لړۍ بلونه هم واوري. تر هغه در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ. مشال ریډیو د حقایقو را